بریدونو لډالې په 14 هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپله اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او ځورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستاني چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووځي، کنه له جبري ایستلو سره به مخامخ شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکوم پا دی خبرونه که پا در جبار پاره وابری او لیو افغان جبارون که سره چه پلسکونو کتابونه ترجمه کردی جخی دلیو
کوشش کومه چه دغسی کتابی چه هم زمان پا زوق برای بریم پولونه که ارتا ضرورتی
در اکسوس کتاب لورنزی مسئول در کتابونو در بازار چه نسخوری دوتا پا افغانستان که خوشته
بازاری حمله که شوده یعنی کما نامیدی و ناهیلی چه الوستن کدر لودله
شیر لرو
دی کودری پا گلدان که لما دغا ببره خده چی تزوی خوشبویی آن تر وارد پوری رسیگی
او یاداسی مرکز تمو ورگلو
دلتا کی رباب زدکوی دلتا کی تبلز زدکوی
پرونی په پیل کې د شپړې پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډېره اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر د شمه د شپړې نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را په دې خوا دا ورځ د شپړې د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال مانځل کیږي. دا نیټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سینټ جروم چې انجیل یې له عبري ژبې لاتین ته ژباړلی دی مړ شوی دی. سینټ جروم د میلاد په درېیمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. دی لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر ده نږدې 10 کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډېرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د ده د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شو. د وخت په تېرېدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوي دي نږدې هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تسهیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له 9 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تسهیلات په نورو برخو کې هم شته. هره ورځ آنلاین ډکشنري یعنې دقیقه کیږي، پراخیږي او ساده کیږي. د نړۍ د ځینو ژبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې یې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهېږي باید د کلمې پورې ښه پوه شي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندل شي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څه ناڅه پیدا شوې دي. په 1991 کال کې چې د ژباړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو د هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تسهیلات د پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنې د روان میلادي کال د 10 میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم 3 میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د ژباړې نورې اسانتیاوې به لري. په تېرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نورو موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله ژبه په شاخ ژباړي. دا اسانتیاوې په زیاتېدو دي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د ژباړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې اسانتیاوې زیات شي توقع ورسره لوړه شي. لس کاله مخکې چې بچا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به یې کلي مفهوم راخیست. نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړونکی هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیقه وي. دقیقه ترجمه د لومړۍ او دوهمې ژبې ترمنځ د برلاسي ترڅنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک په ازادي راډیو کې د کرکټ یو خبر ژباړي نو پکار ده چې پوه شي چې کرکټ شل اوره دی، یو ورځنی دی او ټیسټ میچ لري. که داسې نه وي د توپ اچوونکي او توپ پیشتونکي توپیر ممکن ونه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب ژباړي باید لږ تر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري. په دغو برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوي دي. کېدای شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوه کړي، بیا یې وژباړي، خو خبرونه سمدستي په کار وي. دې ته شایي وخت نه وي چې لومړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وژباړي. دا خو نورې ژباړې شوې. په هنري اثر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي دي. مثلا زه یوه کیسه له انګلیسي ژبې ژباړم، کیسه لولم، ځان پرې پوهوم، بیا یې ژباړم. که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته له انګلیسي ژبې پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم، بیا یې بلې ژبې ته مثلا عربي ته وژباړم، بیا یې پرتله کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي. د ښه ژباړونکي لپاره کره کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي. تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکی په مبتدا او مقصد ژبو مسلط وي، خو یوازې تسلط ستونزه نه شي هوارولی. روسی امریکایی کیسه لیکوال او شاعر ولادیمیر نابکوف وایي چې ژباړونکی باید همدومره مستعد وي لکه د اثر پنځونکی. امریکایی ژبپو یوجین نایدا بیا وایي که څوک یو مهم اثر ژباړي او خپله یو څه او ښه یې نشي لیکلی، په ژباړه یې باور نه دی پکار. په پښتو ژبه کې نږدې یوه لسیزه مخکې د ژباړې په برخه کې هڅې زیاتې شوې، ځکه چې خلکو کتاب اخیست. خو له څه باندې دوو کلونو راهیسې چې د کتابونو بازار سوړ شوی دی، ژباړې کمې شوي دي. سږ کال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوي دي. په دې ترڅ کې مثلا د میر احمد یاد درې ژباړل شوي کتابونه نن سبا چاپېږي. دغه ځوان لیکوال تر اوسه په لسګونو کتابونه ژباړلي دي او چاپ کړي دي. دی نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي یاد سره مرکه کړې او لومړی په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه یې کوم ژباړې ترلاسه لاندې دي.
وروستۍ ژباړې زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ، راز، ځواک، اتل او یو بل شکر په نوم باندې. خپل نوم یې جادو یا میجیکو، خو موږ پښتو کې شکر په نوم باندې کړ ځکه چې جادو نوم سره خلک ډېر آشنا نه راتلل، نو په دې خاطر زما د ځینو کتابونو نومونه موږ پښتو کې بدلو. بیا یادونه کوو چې د دې کتاب اصلي نوم دا و. نو دا څلور کتابونه او دا څلور وانه د ځان جوړونې او د بریا او په دغه اړه باندې د ذهنیت بدلونو په دې اړه دي. زه ډیر کار په دې برخه کې ما په دې وروستیو کې وکړم. دا یو جمع دا و چې موږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه وروستیو کې له یو ډول نه هیلې سره مخ شوي دي، یا موږ ته په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې دا نه راښودل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کوم مدیریت کوو، موږ خپل ژوند سره کوم مدیریت کوو، موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو، موږ خپل اړیکې څنګه مدیریت کوو. نو دا هلته نه راښودل کېږي. نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزاد مطالعې کتابونه پکار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دامز د کو، یعنی دغه مهارتونه د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي. ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې نه کوم خاص پونځه شته، نه کوم خاص پونتون شته، نه کوم خاص مضمون تدریسیږي. نو دا یو تشه ده. په دې خاطر ما کار وکړ چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې هغه ما ترجمه کړل. البته ځینې نور کتابونه ته مې نیت ته یو دوه درې ژوند لیکونه دي د ډیر مهمه کسانو، خصوصا هغه رهبران چې په خپل هیوادونو کې ډیر مثبت بدلونونه راوړي دي، لوی بدلونونه راوړي دي. دا غو دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چا راتلونکي کې پکار وکم.
پښتو ژبه د ژباړې لارخه په کوم وضعیت کې بولی او په کوم برخو کې د ژباړې اړتیا ډیره ده؟
د 2000 کال نه وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې، په لیکلو کې، په ژباړو کې په ډیر زیاتوالی راغی. خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال نه وروسته ډیره زیاته ګړندې شوه. ډیر خلک راغله، ډیرو برخو کې کار وکړ، په تاریخ کې کار وشو، په ادبیاتو کې کار وشو، حتی په تخصصي کتابونو کې کار وشو. زه داسې خلک پیژنم، د سازمان نه پیژنم، چې هغوی په لسګونو طبي کتابونه ترجمه کړي دي چې هغه د نصاب برخه ده، استاد رسیږي. همداسې انجینرۍ برخه کې کار وشو، همداسې په زراعت برخه کې کار وشو، دا یو دغه و یو چپه غوندې وه چې ډېره تیز روانه وه. خو متاسفانه دغه وروستي سیاسي تحولات چې راغله د ژوند په ټولو چارو باندې تاثیر وکړ، همدغسې په ژباړې باندې هم دا تاثیر راغی. یو څه اوس هغه پخوانی صورت چې د ژباړې هغه کم شوی دی، د هغې وجه دا ده چې کتاب ډېر چاپ کېږي نه، ناشران او خپرندویان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې اوس هغوی کتابونه واخلي. په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي، نو هغه د ژباړو چاپ هم ورسره کم شوی دی. په زمن کې تدریسي کتابونه یو څه په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي، یو څه نصابونو کې بدلون نه را روان دي. نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې پخوا تدریسېدل کېدای شي یو اندازه د هغې هم کمه شوي. زما په نظر خو اره برخه کې ژباړه وشي ښه ده، ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډېر کتابونه ولرو. یعنی کار برخه کې موږ اوس هم غواړو چې ډېر ښه کتابونه ترجمه کړو، اوس هم شته ډېر ښه پیدا کیږي. خو زه وایم چې هر څوک دې په خپله برخه کې کار وکړي، یعنی یو مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دی وشي په دې کې دی ونشي دا ښه نه ده. هر څوک دې خپل برخه کې کار وکړي. مثلا که یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډېره ښه ده، یو کس ډاکټر دی هغه د ډاکټرۍ کتاب ترجمه کې ډېره ښه ده، نو د ټولو برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرني اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوئ؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې وروستیو کې ترجمه کړې چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، او دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو دلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لږ شوی او د تدریسي برخه نه لږ چې موږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه، مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلې، ډیرو خلکو په لیکل کړي او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي، نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي به نشي کولی، به مخته نشي وړلی. نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې که ماته ښه کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې مې دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې مې کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه څه کتابي چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت وي، هغه به هم ما د پاره ژباړه اسانه هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسيږي.
د ژباړې په برخه کې د ګډ کار په اړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مو کله هم د نور لیکوالو سره بحث کړی؟ که دا کار وسی د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره ښه کولای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې لري، غره چې موږ ډیر د سیم منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازماندی شوی کار نشو کولای. د سیو ادارې نشته چې موږ ټول دغه چتر لاندې راټول شو، د سیو ورګان نشته چې موږ ټول د غزنه لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په سره کم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپل برخه کې کار کوي. حتی د سیم کې چې موږ د یو بل نه خبرې ګم نه چې څوک په چی شي کار کوي، به چې کله کتاب چاپ شي به موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې ولا په دې کتاب باندې کار شوی یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی. نو دغه ستونزه شته ده. ما خپل یو ځل کوشش کړو چې موږ په سیمبولیک ډول باندې یو کتاب په پینځه شپږو وو اتو ژباړونکو باندې وژباړو. دا وړاندیز ما کړو او هغه لیکوالان او ژباړونکو ما خبر کړی، خو به چا ډیره دلچسپي ونه خوده، لیواله ډیر نه وو چې په دې برخه کې کار وشي. ما ویل چې راځئ موږ به یو ښه کتاب انتخاب کو او واته ژباړون کې دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون. دا به یو دغه یو سیمبولیک اقدام وي د دې لپاره چې موږ به تجربه کړو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نه وروسته به ښېګڼه ده چې موږ ډېر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. همداسې کېدای شي زموږ دا کار د یو سازمان شکل خپل کې، موږ یو اداره غوندې رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه ما وړاندیز وکړ خو چا ډېر مثبت جواب می تر لاسه نکر بیا ما نور دغاو نکڑا چه این تحمیل کول می نا غوختل چه زر دخ پلا خبره بچه بانه تحمیل کم زده دیر دیر سخت طرف داریم چه گت که روشی گت پده مانا چه یو نهاد را منسته شی یو سازمان را منسته شی یو چطر را منسته شی طول دا جبارون که زمک دا غیلان ده کارو که یو مسیر و تاکل شی پده بانه یو فکر روشی بلکه یو ریسرچ روشی چه کمو کتابون تا ضرورت ده چه هماغ برخه که کارو شی یو بل ملاتر روشی خصوصا پخپلا دا جباری پا برخه که کتابون اولی کل شی خپل تجربه شریکی شی لیکوالان جبارون که خپل تجربه شریکی چه جبارا چنگ خو شی چنگ روان و شی چنگ خلکو پوری خور و رسیگی زده دی دیر طرف داریم و دا دجباری کیفیت دیر خکوله شی خو متاسفانه نکیگی تروسه پورنده شوی نه کیږي معنی دا چې تروسه پورنده شوی په اوسنۍ حالاتو کې کوششونه ډیر شوی دی خدا سي شوی نه دا ځینې داسې ډلې دي شته چې هغوی مثلا یو ځای کار کوي او یو بل په مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي د یو بل او یو بل ستایي او د یو بل کارونه ستایي او داسې شته خو هغه ډیر زما نظر داره چې ډیر محدود دی ډیر د سی یو ډول مافیایی غوندې بڼه ده زه داسې وایم چې هغه کې یوازې هماغه خلک ځای کې چې هغه د پخوانه سره یو بل پیژنې او پخوانه یو بل سره په یو ډول باندې په اړیکې کې دي یا سره ملګري دي نو هغوی مثلا که کوم امتیاز راځي هم په هماغې بڼې باندې ویشل کېږي که کوم مادي امتیاز که کوم معنوي امتیاز هم هماغه بڼې باندې ویشل کېږي حتی که د کتابونو مخکتنی یا که کتابونو چاپ فرصتی بس پاماغه کانالونو باندې وشل کیږي څه منظم کار نشته تر اوسه پورې.
تاسو اوس جلاوطن یاست، تازه یو نوی چاپیریال ته داخل شوی یاست، دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغیز لرلای شي؟
بالکل، د چاپیریال بدلیدل، کډوالي، د خپل هیواد پریښودل، د خپل هیواد نه لرې تلل، د خپلو خلکو نه لرې تلل، په یو بل ځای کې میشت کېدل، دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي. زه خپل هم دغسې وضعیت سره مخ شوم. په اوله کې ډېر دا حالت یعنی ډېر سخت وو، زغمل راته ډېر سخت وو. بیا ورو ورو یو څه ورسره عادت شوم، بیا مې چې نوې ژبه دلته لږ زده کړله، د خلکو سره مې هغه لومړنۍ خبرې زده کړې، نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو. اوس هم نورمال وضعیت نه دی خو البته ښه دی. دغسې بدلونونه ژباړونکو دپاره په لومړي سر کې یوه ننګونه وي ځکه ډېره سخته وي چې څوک دې بلې ټولنې ته لاړ شي، ژبې باندې دې پوه نه شي، ژوند دې نه وي، ملګري دې نه وي، کار دې نه وي، اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي، نامطمئن دی. په دغسې وخت کې واقعا یو ډول سختېږي. خو په عین حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته یو فرصتونه هم ورکوي. فرصت دا وي چې ژباړونکي او لیکوالان په دغسې نوي چاپیریال کې د نوو خلکو سره مخ کیږي، د نوو لیکوالانو سره مخ کیږي، د نوو آثارو سره مخ کیږي، نوې ژبې زده کوي، بیا د ژباړې د پاره راتلونکي کې ډېر نور مواد پیدا کوي. نو دا سخت دی، اوله کې سخت دی، وروسته به په فرصت باندې بدلېدی شي. البته د دغه لومړنیو حالاتو زغمل یو څه سخت دی، یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم، زه دغه حالاتو سره ځان برابروم، او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي، خصوصا غیر انګلیسي ژبې، هغه ژبې چې مثلا اسپانیایي شوه، جرمني شوه، فرانسوي شوه، دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوي دي که دا اول لاس د هغوی نه ترجمه شي، د هغې کیفیت به ډېر زیات لوړ وي. نو د دې چیلنج تر څنګ په عین حال کې د ژباړونکو لپاره به یو فرصت هم دی چې وروسته کار اخیستی شي.
د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه، د ښه ژباړن کېدو او ښه ژباړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول سي؟
ښه ژباړه څنګه وکړو؟ دغه پوښتنه چې زور سره ډېر مخ کېږم، یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم، دا ځوانان مانه دا پوښتنه کوي، میسجونه هم راته کوي، زنګونه هم راته راوهي، او زما جواب ټولو ته تلم دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده. که موږ خلیکوالان شو موږ ښه ژباړه کولی شو، که موږ خلیکوالان نه یو موږ ښه ژباړه نه شو کولی، ځکه ژباړه کوم جدا کار نه دی. په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دستا خپله د هغه وړاندې کوي فکر دی خپل دی، او په ژباړه کې ته د یو بل چا فکر راخلي هغه وړاندې کوي. نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونه دا ټول یو رقم دي، او د خلیکوالۍ لپاره ډېر تمرین ضرورت دی، یعنی ډېر زیات لیکل باید وشي، د ډیره مطالعه ضرورت دی چې ډیره زیاته مطالعه باید هم په خپله ژبه کې وشي هم په بله ژبه کې وشي. د دې ترڅنګ یو مهم شی چې زموږ ډیر ژباړونکي ورته کېدای شي پامونه کې هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرل نالج وي عمومي پوهه، دا ډیره زیاته مهمه ده. د بلې ژبې کلچر سره د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل دا ډیره زیاته مهمه ده. ډیرې داسې مکالمې چې هغه په بله ژبه کې یو بل تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ پټکی پټکی ترجمه کو معنا بیخی نه ورکي، نو په دې خاطر هغه ژبې ته ورتګ پکار دی. د هغه ژبې په هغه محلي خبرو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی مثلا په متلونو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی په محاورو باندې پوهېدل پکار دی، حتی د هغوی په شاعرۍ باندې پوهېدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډېریږي دومره به زموږ ژباړه ښکلې راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار جاته چې مطالعه ډېره وکړي، د خپل ژبې د نورو ژبو لیکل ډېر وکړي، څومره ډېر لیکل چې کولای شي، او ښه لیکوالان هم په خپل ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد دې تاسو وي له دوی څخه مننه. و موریدل چې درې نوي ژباړې چاپ شي. شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندې وي، د ښاغلي یاد په لسګونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه دي؟ وړاندې په خبرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسؤول صفی الله ناصری نظر د سر شریکو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
صفی الله ناصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل دی. اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تاسیس شو چې تر اوسه شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. د کال په پیل کې ښاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنۍ دي، اوس تا دی منه دی. له دوی به واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه روانې دي.
کومه توقع چې موږ ته د ملرو او حالت او وضعیت نه دی رسیدلی، خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل، په هغې کې لږ څه ښه والی تېره غلې ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی وي چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی. یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده، او خلک په دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او دې ته توقع وښیي چې تاسو باید نوي کتابونه چاپ کړئ او د کتابونو ژباړه وشي. په دې حساب لږ پرمختګ شوی دی، خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پرې کېدله او تر ډېره په اکاډمیکو مرکزو کې لکه پوهنتونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل، په دغه برخه کې متاسفانه هېڅ د پام وړ انکشاف نه دی شوی، او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې. نو په غیر درسي ساحه کې لږ څه پرمختګ شوی دی، او موږ کوم کارونه چې کېدل هغه هم کړي دي، او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازمه وبلله چې باید دغه بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي. نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یوه قرضه واخلو او وکولای شو چې د کتابونه چاپ کړو. نو په دې وروستیو کې موږ وتوانېدو چې لږ تر لږه او یسلنه خپلې چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ چارې مخته یوسو.
ناصر صاحب، تاسو چې کتابونه مو چاپ کړي دي، څه ډول کتابونه مو چاپ کړي دي، او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
نږدې په دې وروستیو کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي، نږدې یو لس عنوانه به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي، او یو تعداد هغه کتابونه وو چې موږ د اقتصادي مشکلاتو سبب له مخکې نه چاپ شوي وو، خو بیا موږ توان نه درلوده چې هغه چاپ کړو. د موږ یعنې قضا واخیستله او هغه مو هم چاپ کړي دي چې تر ډېره یې لوستونکي ته لیږدله، او دا هغه کتابونه دي چې د آزاد مطالعې کتابونه دي، ارواپوهنه او د سیاست، او په دغو برخو کې کتابونه دي تر ډېره.
په ادبي برخه کې څرنګه کتابونه چاپېږي؟
اوکې، هغه هم چاپي تر ډېره چې هغه ناول ډېر لوستونکي لري، او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي دي.
تعلیمي برخې ته که راشو، ستاسو مطلب چې د مرکې په پیل کې مو اشاره ورته وکړه، د پوهنتون کتابونه دي، یعنې د پوهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپېږي؟
بله، او هغه په دې خاطر کم چاپي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکزو کې و هغه تر ډېره بهر ته وتلی دی، او کوم کتابونه چې مخکې د کتاب په بڼه چاپېدله یا د محصلینو اختیاري ستونزې دي، نو هغه تر ډېره ورته چپتر شوي دي چې په کتابي بڼه نه چاپېږي او په چپتري بڼه ورته چاپېږي، چې هغه یو 50 افغانۍ حداقل $1 تر کتابونه ارزانه دي. نو په دې اساس هغه تر ډېره کتابي حالت نه وتلي او چپتري حالت ته وتلي دي.
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وضعیت ډېر خراب دی، اوس یو څه بهتره شوی دی، د بهتري علت څه دی؟
هغه د خلکو لیوالتیا ده او تر ډېره د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دې ته ښایي چې له دې نه ملاتړ ورکړي. او له بلې خوا نه خپله زموږ هڅې هم مهمې وي چې یعنی موږ دا ملازمه وبله چې خپل کاروبار د ګرانیتوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه وبله او په دې سرمایه ګذاري وکړه چې باید قرضه ورته واخلو.
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي؟
د سن دا ډیره مهمه مسله ده او موږ هم ډیر امید لرو چې باید په دې برخه کې ډیره توجه وشي. په لومړي کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کوچنۍ ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي، خو متاسفانه نه دي شوي. او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شوي وو په هغو کې موږ نه وو شامل. موږ اړتیا دا وه چې باید موږ هم پکې شامل شي، نو هېڅ څه په دغه وخت کې موږ ته مالیات نه دي معاف شوي. حداقل که نور څه نه وي باید د ښاروالۍ یا خانه چې کوم مالیات او سنفي مالیات یا د لافې مالیات باید د دغو فرهنګي مرکزونو وانخیستل شي څو د فرهنګ وغوړوي. او له بلې خوا نه د کتاب په برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم اوس موږ په یوه لوړ قیمت اخلو، په دغه برخه کې چې فرهنګي مرکزونه او بنسټونه دي باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې د کاغذ ارزانه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډېر ځای ورسي.
ناصری صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونه لپاره لجنو کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته، کچرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر له کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي، په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یو لار ده. څنګه په دې برخه کې تاسو
څه؟ خو په مخ کې هم کوم مرکمه چې کوي دي او په خپل چې موږ له واکمنو چارواکو سره کتلې دي، موږ خپل ستراتیژي او شریکي کړې دي چې باید لږ تر لږه په دې باندې پانګونه وشي چې کله چې ښوونځي منځته دي د هغو په خصوصي دي که دولتي دي باید کتابتون او د کتابدار شتون پکې الزامي شي، هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او هغو ته مراجعه وشوی شي. له بلې خوا نه افغانستان 340 نوي ولسوالۍ لري، باید په دې کې مجهز کتابتون وي. مجهز کتابتون نه هدف لري چې د یوې ټولنې عام او استثنایي کسان که هغه کومه ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي مطالعه کولای د هغو ټولې زمینې ورته مسایلې وي او هغه ته استفاده ترې وکړی شي. که دغه بهیرونه په هر ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي. او که بنسټ نه شته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنې ډېر مرکزونه کابل محوره یا مرکز محوره دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نه شي کولای. نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې دغو په رڼا کې دورته یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې مو ویلي وو چې باید لوړ زده کړو وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په هغو زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې یخي دي. نو که دغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقات کې د وخت تېرېدو سره استفاده ترې وشي او ته محصلي مراجعه کوي د مونوګرافونه لیکي، نو ان به موږ په یوه تحرک راشو، موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له ځینو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې له خطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه دی پوستې له لارې راغوښتی سي. فکر نه کوي چې دغه چارې او دغه سهولتونه باید په کابل کې هم میسر شي؟ او که داسې وشي کېدای شي چې دا هم مرستندوی وي.
په دې وروستیو کې چې یو کس غوښتله په استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، دلته پانګونه پکې په افغانستان کې چاپ شوی وه، نو موږ غوښتله چې دا کتاب دته واستوو نو د افغان فوس له لارې نو وناستول شو هلته داسې حکم لیکل شوی و چې دویم امر پورې موږ نشو کولی چې تاسو کومې پوستې یا بستې چې په هر ځای لګې موږ یې واستوو. نو په دې اساس دغه د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځنډېدلی دي. نو موږ دلیل په یو مخته نه دی ویل شوی چې په څه خاطر ځنډول شوی دي. لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه بهر ته لېږل کېدله. نو یوه میاشت کېږي چې په دغه برخه کې دغه یو بندیز راغلی دی او کتابونه بهر ته نه استول کېږي.
د دغه ستونزو له خاطره تاسو له مسؤولو چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه کړی چې له مسؤولو چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزې هواری شي؟
متاسفانه چې موږ مراجعه نه کړې ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډېره ډېره مسؤولو ته رسیدګي نه ده شوې. نو په دغه برخه کې هم چې بهر ته ډېر کتابونه نه وښتل کېږي ډېره د پام وړ مسله نه ده. نو په دې حساب ډېرو انتشارات دوته لقماندینه را خوده چې په دغه برخه کې هم خبره وسره وکړو. نو دا یو لومده لامل دی.
له شغلی ناصری څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښنو او د موسیقي لیو کور سم خبرو خو سمدستي شعر لرو د زولی لمن شعر د دوی په شخ
رسره لمشوم توب دی دویو گیم پر درانه دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چشب شب ډیری کی نه کمی کی نه ورکی کی نه رشی کی نه چچی کی په یو بل کې ګډوډ شوی څه فرق کولای نشم چې هغه درن کانی کوم دی چې وړوم دې د زخ لسرو لمبو به ویری دما لړمان به می په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مارانو بخوړما د جنت پر نعمتونو په می زړه تسکینی دنه په ویالو او ویالو غبینو په می روح آرامیدنه د کوثر سپینو بوتا به می هیڅ هم زړه کېدنه کجامې وی د ورېخمو کباو د سرو غمیو کفزا و ماتره کفزا و امبرینه ما ته خره لګیدل نه څه کویره د بلتون و لا دکې لا بابکه او زه یو فرق کولی نشم هغه درون کانې به کوم وي چې لا لګه را لوی شوم په ټټر مې زورېدم بې غلطو مې شرم شرم په وجود مې ملامته خجالته به پر ځان شوم له خپل ځان مې کېده کرکه له هر کس به ویرېدم له خپل سیوري به مې همزه رېږدېدم او زه فرق کولی نشم هغه درون کاڼې به کوم وي چې مې سرې شهین سترګې فوارې وي فوارې وي دللی په نکاح شوه دمړه ورور پیغله ورینداره هی نو څه وو خوټکې د لیکلی وه بس پیره تندې مې تویا خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي په تندې مې اور بلیږي او زه هېڅ ویلی نشم خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي په تندې مې اور بلیږي او زه هېڅ ویلی نشم شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډې زفه شول چې وړم ډېر کلونه چې شیبه شیبه ډېریږي نه کمیږي نه څڅیږي او د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي زه د غره د صبر ونه چې سور المریه مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي، نه په واورو کې توریږي او ورکیږي، چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیمغړی یې بې وسه که ژړیږي ترېنه لویږي، لیدل کیږي باکې نه وي، چاته هیڅ نه محسوسیږي، چاته هیڅ نه محسوسیږي.
لاغلی لمن څخه په مننې چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی و. په افغانستان کې شاید ډیری خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي، خو که موږ شاوخوا سترګې وغړوو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو، کله د کتابونو په پشتیو کې، کله د دوکانونو په لوحو کې، او کله هم په اعلانونو کې. زما همکارې سنا کاکړ له یوه ګرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د لید، خبرو اترو، متن او انځور له لارې په ځانګړي هنر سره د پیغام لیږدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلی دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس پکې یاد سړی دی. عمر وایي،
یو مبو ننګرار کله ما د کمپوزینګ کار کول ورو ورو میلا ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست تر اغلم خوست کې میلا وی بلې مادبې سره چاغه وخت کې تر ټولو لوی مطبو خوست کې 2018 پورې مې هغه سره دغه مین ډیزاینینګ کار مې کول. د 2018 وروسته ما خپل ګرافیکس جوړ کړل د اندیج ګرافیکس په نوم باندې.
عمر کته هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابل کارونه کوي، خو سره کار یې ډېر له کتابونو سره دی. خغلنده شوي د ځکه چې د سفرې د کتابونو له کمپوز پایل کړ، تر 500 پورې خط په خط کړل، او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او د ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګه د لوګو ډیزاین، بینر ډیزاین د شان کوم د لګډیرم د تپن د بازار وختنه وي. ما ډیرای کتابونه چې ډیزاین کړی ملګرو ته یا دوستانو ته یو لیکوال ته هم دغه سي پرتل دې چې پیسې وغوړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. څنګه دا برخه کې ما خپل شوق ډیر دی کتابونو د شان او خپل لیوالتیا ډیر لرم.
نوموړی وایي، یوازې په افغانستان کې نه، تر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پختې ډیزاینوي. دا کار اندېش ځان ته هم کوي، ځکه خپل هم یو لیکوال، شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ځل مې یو ژباړه چاپ شوې وه زما یو د خپل کتاب، نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پیښ شوم، نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ته ډېره جالبه
د یادونې ده چې په افغانستان په تېرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد، ځکه کتابونه ډېر چاپېدل، مجلې او نورې چاپي خپرونې هم وې. د دې تر څنګ غونډې به زیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه، او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته، خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجه، ډول، شپېلۍ، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روحاني دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیلی شي.
د ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوفزی او د هغه د کورس د ملګرو په آوازونو کې دا سندره پېښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کېږي، چېرته چې مفکوره څېړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بېلابېلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پېښور کې د بېلابېلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد څېړنیز مرکز مرستیل او پېښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینه کوي، چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او دغه رنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل ترسره کوي. مفکورا څېړنیز پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام ته، خپلو ځوان کل ته موجوده وخت کې د موسیقۍ په اهمیت باندې، په زده کړه باندې یو زمینه را برابره کړې ده، او دغه زمینه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
غږ د ملنګ په نوم د یو ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم دی سکول ته تلما، نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوول، زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق منګي به مې غوول، ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټې غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د آذرخانی سره تعلق ساتي، فرقان شین نوم دی جی، او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خص دکړه کیږي، او دا غرنګ ز خپل هم دلته کې دی مفکوره تزدکړه کوما. شهری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم، مازیګری کی راشمه، نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ له استادان کی خپل یشل کو، او یره جی بس ور سره د غټک پک سندری تقیم کوایو دو
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ غانې وایو، مستي کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره ښه، دا ډېره پایداره ده، چې د موسیقۍ سره احاطه هم لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر سوچ باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت په لازم دی کنه. هغه د موسیقي چې کوم غرموز دی، دا هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت غمخاوي.
چې مفکوره څېړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا کنه سرته ورسیده. تر بل خبرونې مو خدای مل.
شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم